بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشي. یو بل خبرونه پایل شو، البته پښتو تر 9 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې بیا هم په کابل کې د تیر شپې د حمله له وروستیو جزئیاتو مو خبرو، د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرونه په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو لومړی حمید هارون عثمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې د تیر شپې په حمله کې د درې املاکونکو په ګډون اته تنه وژل شول. افغان ولسمشر د هلمند د لشکرګاه پر جمعات پرونی حمله چې په کې لاس تنه وژل شوي په سختو ټکو وغندله. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان په سند ایالت کې نن عمومي ماتم دی. پورا خبرونه واوري. په کابل کې د تیر شپې په حمله کې د درې بریدکوونکو په ګډون اته تنه وژل شول. د راپورونو له مخې د قربانیانو په ډله کې یو امریکایي او دوه هندیان شامل دي. وسله والو حمله کوونکو تیر شپه د اتنی مبادو په شاوخوا کې د کابل په کلوله پشته سیمه کې د پارک پولیس پر میلمستون چې اکثره بهرانیان پکې اوسیږي برید وکړ. حمله کوونکي وروسته له افغان ځواکونو سره ونښتل چې نښتې 15 ساعته دوام وکړ. تر اوسه د دغه حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر د هلمند لشکرګاه پر جمعات پرونی حمله په سختو ټکو وغندله. جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پانه کې اشرف غنی پر جمعاتونه او ملا امامانو حمله د اسلام دین سره ښکاره دښمنی بللې او عاملین هغه جنایتکاران بللې چې هیڅ دین نه لري. پر دغه جمعات د شیوی برید د تلفاتو شمېر لسو ته ورسید. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولي وایي 13 ورځ چې کله پر دې جمعات حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله. د رسولي په وینا په قربانیانو کې څلور پولیس دي او یو لس تنه هم ټپیان شوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان بولي وایي چې په لشکرګاه کې 13 ورځ 15 تنه وژلي دي. د ترکیې په انتالیا ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانیستل شوه پکې تر 2018 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ پر جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې په دغه غونډه کې برخه لري وایي د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ده د ګډون هدف دا دی چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2018 کال تر اخره دوام پیدا کړي. صلاح الدین رباني دا ماموریت د افغانستان لپاره خورا مهمه باله. تر دې مخکې 13 ورځ د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې تر 2018 کال وروسته به د ناټو ماموریت په افغانستان کې نظامي نه وي. د ناټو عمومي منشي د ناټو غړو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخره په افغانستان کې د ناټو د دوامداره حضور طرحه چمتو کړي. د افغانستان نږدې 15 ساختماني او لوجستیکی کمپنیو ادعا کړې ده چې امریکایي او ترکی شرکتونه له دوی څخه څه باندې 100 میلیونه امریکایي ډالر پوره وړي دي. د افغان کمپنیو استازي 13 ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پر دې پیسو نږدې نیم کال تیریږي او دوی د بهرنیو شرکتونو چارواکو ته خبر ورکړی دی خو ستونزه یې نه ده اواره شوې. دغو کمپنیو تیر کال خپل شکایتونه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو دفتر ته هم سپارلي وو. د دغه خونو مرستیال خان جان الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل
تجارت په دغه خلکو ستونزه مني او دا ډېره جدي ستونزه ده. د دولت نه او د عدلي ارګانونو نه تقاضا کوي چې د دې خلکو مشکل حل.
د افغان کمپنیو استازو خبرداري ورکړ ک د ملي وحدت حکومت د دوی غمو نخري دوی به اعتراضونو ته مخه کړي. او دا هم سیمایي او نړیوال خبرونه. د پاکستان په سند ایالت کې نن عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې 13 ورځ په یوه بس کې د سند په مرکز کراچۍ کې د 15 څلوېښت کسان وژل شول. د اسلامي دولت یاغي ډلې ادعا کړې ده چې دا کسان دوی وژلي دي. داعش په خپل ټویټر پانه کې چې په عربي ژبه دی لیکلي دي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پر یوه بس چې اسماعیلیان پکې سپاره و برید کړی دی او ټولې سوارلۍ وژلي دي. د اسماعیلیانو د فرقې مشر کریم آغا خان دغه پیښه په سختو ټکو غندلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان له مشرانو سره د امریکا د هغو هڅو په اړه خبرې وکړې چې هدف یې له ایران سره د یوې اټومي موافقې رامنځته کول دي. اوباما د سعودي عربستان له ولیعت شاهزاده محمد ابن نایف او داغه مرستیال محمد ابن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان پاچا سلمان واشنگتن ته له سفر څخه ډډه کړې وه. اوباما وویل متحده ایالات او سعودي عربستان ډېر ښه دوستان دي او د دغو اړیکو سابقه د فرانکلین روزویلټ تر وخته رسیږي. اوباما زیاته کړه چې په سیمه کې د ایران د نفوس پر زیاتوالي راپورته شوی کړکېچ اوس دغه اړیکې له سخت چلنج سره مخامخ کړي دي. اوباما او د سعودي عربستان مشرانو دغه راز په دې اړه چې په څه ډول په یمن کې اوربند ټینګېدای شي او هم د یوه پراخ بنسټ او مشروع حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړې. د عراق دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت د افراطي ډلې دوهم سړی د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په وای برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. د دفاع وزارت وایم برید جنرال تحسین ابراهیم تیره ورځ وویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابو علا الافری مشهور و د تل افر په ښار کې د یوه جومات دننه په نښه شو. د عراق د دفاع وزارت وایم وایي چې د اسلامي دولت دغه قمندان له خپلو لسګونو ملګرو سره غونډه لرله او په برید کې د ده ملګري هم وژل شوي دي. امریکایي پوځیان وایي چې دوی د دې ادعا په اړه معلومات نه لري. امریکایي ځواکونو همداراز دا خبره رد کړه چې د دوی الوتکو پر جومات برید کړی دی. ناټو او اوکراین له روسیې غوښتي دي چې د دوی په وینا د اوکراین په ختیځ کې د دوامداره بې ثباتۍ له هڅو لاس واخلي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د ترکیې په انتالیا کې یو بیان خپور کړ او په هغه کې په کریمیا کې د روسیې پوځي پراختیا وغندله. کریمیا تیر کال مارچ روسیې له خپلې خاورې سره یوځای کړه. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ تیره ورځ په خبري غونډه کې روسیه مخاطب کړه او ویل دا وایي موږ له روسیې غواړو چې د اوکراین په ختیځ کې قصدي بې ثباتۍ ته شا کړي. د بلتون غوښتونکو له ملاتړه د لاس اخلي خپل ټول ځواکونه او پوځي وسایل دی له اوکراین او د دغه هیواد د پولو له اوږدو وباسي او د سیاسي حل لارې بشپړ حمایت دی وکړي. تمه ده چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به نن هم د اوکراین پر بحران خبرې وشي. او وروستی خبر دا چې روسیا وایي چې پلی ځواکونه به یې له بیلاروس، چین، هند او منګولیا سره یو لړ پوځي تمرینات د روان کال په دوهمه نیمایي کې وکړي. کرملن دا اعلان تېره ورځ هغه وخت وکړل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جګپوړ روسي پوځي چارواکو سره د تورې بیرې په استراتیژي سوچي کې وکتل. په بیان کې ویل شوي دي چې په دې تمریناتو کې به پر تروریزم ضد فعالیتونو تمرکز وشي. وروسته تر دې چې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یوځای کړه، له لویدیځ سره یې اړیکې خراب شوي او اوس غواړي چې له چین او هند سره ښه روابط ولري. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې چارواکي وایي د کابل پر یوې مېلمستون د تېرې شپې په حمله کې د دریو حمله کوونکو په ګډون اته کسان ووژل شول. د حملې په مهال یو شمېر مېلمانه هم د مېلمستون دننه ول. ناتو په افغانستان کې د غونډې ملاتړ د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې بل نوی ماموریت پیلوي.
Today we agreed that we will maintain a presence in Afghanistan even after the end of our
که د سولې په خبرو کې ښځو ته ونډه ور نکړل شي دا خبرې به سمه نتیجه ور نکړي. دا غوښتنه د څلور دېرش ولایتونو ښځو په کابل کې په یوې غونډه کې مطرح کړه.
زنان منابع حیاتي و مهم برای ثبات و تحکیم این پروسه هستند.
د سوداګری او صنایعو خونه وایي حکومت باید د هغو په لسګونو افغان شرکتونو د غوښتنو په اړه جدي اقدام وکړي چې وایي امریکایي او ترکیي کمپنۍ لسګونه میلیونه ډالر پورې وړي دي او دوی ته خپل پور نه ورکوي.
دا ډېره جدي ستونزه ده. د دولت نه او د عدلي ارګانونو نه تقاضا کوي چې دا د دې خلکو مشکل حل.
پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خبرونې په نیمایي کې دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه دي اساسی و بشری حقونو او جون پشیبو که هم در تخبرو. افغان امنیتی چارواکو تایید کړ چې د کابل په یوې مېلمستون د تېرې شپې په حمله کې 15 کسان ووژل شول. پر پینزو کسانو سر بیر دغه راز حمله کون که هم پدی حمله که دی افغان امنیتی زواکونو پر دزو و جلشول حمله تیرش پا اتنیمی بجی دی کل پشتی پر یو میل مستون وش شبه وچه ویل کیگی نخطو پینز ساعت دوام وکرد. دی حمله نور جزیات با لکابل دی ازادی ردو دی خبریال نسیم شفق تخواورو شفق سب تنوی جزیاتی دی دغه حمله پر ارتباط.
بله سلام علیکم. به کابل امنیتی مسئولین پیگویی که په دغه حمله کې 15 تنه بهرنیان وژل شوي او 15 نور زخمي دي. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ویلي دي چې 450 تنه نور بهرني اتباع چې په دغه مېلمستون کې چې د پارکلس په نوم باندې ده هلته حاضر دغه ژغورل شوي دي. حمله تېرو تنو وختوالو تېره شپه په 3 بجو وکړه او ویل کېږي چې څه باندې 15 ساعته دوی د پولیسو په وړاندې مقاومت وکړ. په کابل کې د هند سفیر امر سینا تایید کړي چې د دوی دوه بهرني دوه هندي اتباع په دغه پېړۍ کې دوی تصرفات اوښتي دي او دغه راز په کابل کې د امریکا سفارت هم تایید کړي چې یو امریکایي تبع په دې پېښه کې وژل شوی. لا تر اوسه دقیق معلومات نشته چې دوه نور بهرني اتباع کوم هېواد پورې مربوط دي، خو ټاکل شوی وه چې په دغه پارک مېلمستون کې د الحاف حسین کنفرانس ته ترسره کړي دغه حمله مخکې له هغه چې مثلا پارکین سي شوی او د کابل امنیتي مسؤولینو ویلي چې د حمله په اغلب ګمان د مېلمستون له دننه څخه پلان شوی، ځکه چې په دغه پېښه کې د مېلمستون محافظینو ته ساتونکو ته مرضوب نه ده اوښتي. نو تر اوسه پورې جزیات دغه دي او مسؤولیت یې هم تر اوسه پورې د دې حملې چاره دی اخیستی، خو تر دې وړاندې د دغه ډول حملو مسؤولیت تر ډېره ورسوالو طالبانو منلی دی.
شفق صاحب، لدغه حمله ورسته په کابل ښار کې څه امنیتي تدابیر نیول شوې دي؟ کابل نسبتا یو څو ورځې آرام و.
نو په کابل کې خو د پداتیرو له ورځې کې تقریبا دا څلورمه حمله وه. مخکې له هغه دوه ځلې انتحاري حمله په تیرو ورځو کې وشوې ده. ګورې څلورمه پر کارکوونکو شفاعت یې هم درلودل او دغه راز پرون هم د کابل په لویدیځ دارالامان سړک باندې د امنیتي ځواکونو پر یو موټر مخلاطیسي مایل وچاو دی چې ویل کېږي دوه نفره پکې کتیان شوي دي. نو په مجموع کې په کابل کې خو امنیتي تدابیر ډېرې شدید دي، ډېرې سخت دي، ولې دغه ډول حملو خلکو ته ډېر سختې اندېښنې راپارولي دي او دوی دا وایي چې له ټولو تدابیرو سره سره بیا هم وسلوالو مخالفین کولی شي چې دغه ډول انتحاري او حتی وسلوالي حملې او دلیلي حملې ترسره کړي.
بله نسیم شفق، لتاسو مننه. بیا به هم لتاسو وروسته د دې حملې نور جزئیات واورو. خو د یادونې وړ بولو چې د کابل په مېلمستون چې په د کلو له پشتې په سیمه کې وسلوالو بېګا شپه حمله وکړه. په دې حمله کې د 15 بهرنیانو په ګډون 8 کسان وژل شوي، درې حمله کوونکي. د دې حملې په مهال بهرنیان د مېلمستون دننه وو، دغه راز یو شمېر افغانان هم د مېلمستون دننه وو. ځینې چې ژغورل شوي دي له ازادي راډیو سره یې خبرې کړي دي. احمد شبر پرې رپورټ لري.
15 ساعته وروسته تر دې چې یوې وسله والې ډلې د کابل په کلوله پشته سیمه کې پر یوه مېلمستون برید وکړ، دغه حمله پای ته ورسېده. وسله والو د کابل په وخت تېره شپه د 8:30 بجو خواته د پارک پالس پر مېلمستون حمله وکړه. دا ډزې نږدې 2 ساعته وروسته تر دې حملې ورو ورو کمې شوې او امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان له مېلمستون څخه ژوندي راوویستل. ټاکل شوې وه چې په همدې ځای کې یو کنسرت وشي، خو د راپورونو له مخې د برید په وخت ټول مېلمانه چې دې پروګرام ته رابلل شوي وو په پارک پالس مېلمستون کې نه وو. حسیب سرحدي له هغو کسانو څخه دی چې د امنیتي ځواکونو له برید وروسته وتوانېده چې له مېلمستون څخه راووزي. د وویل
دغه داخل سن اولی شدیم، داخل سن اولی شدیم، فایشت خود ما داینامیال تقریبا 7 نفر در زیر تخته خوب بودیم.
د برید پر مهال یو شمېر بهرنیان هم په مېلمستون کې وو. په دوی کې شپږ تنه د هند وو چې روغ رمټ خلاص شول. د حمله په وخت د هند سر اعظم نریندرا مودي په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې ډیر سخت اندېښمن دی. کلاله پشته د کابل په څلورمه ناحیه کې هغه سیمه ده چې یو شمېر نور مېلمستونونه هم پکې شته. د دې لپاره چې دا سیمه د هند سفارت ته نږدې ده، نو ځکه هندیان ډېر ورځي. د ژغورنې په دې عملیاتو کې د افغان پولیسو تر څنګ ځانګړیو افغان ځواکونو برخه واخیسته. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې پر یوه مېلمستون برید کېږي. تر دې مخکې د کابل پر کانتیننتال هوټل، سرینا هوټل، کابل سیټي سنټر او یو شمېر نورو وړو مېلمستونونو ترهګرو بریدونه کړي وو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ناتو پریکړه کړې چې په افغانستان کې به د اوسني ماموریت له پای ته رسېدو وروسته هم خپل پوځیان په دغه هیواد کې وساتي. له افغان ځواکونو سره دا د ناتو د ملاتړ نښه ده. ناتو اوس په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت مخ ته وړي چې د روان کال تر اخره هم پای ته رسېږي. په دې ماموریت کې د ناتو 2000 روزونکي په افغانستان کې دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
نن د ترکیې په انتالیا ښار کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه ورځ ده. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ د افغانستان پر موضوعاتو ډېرې خبرې وشوې. په دې غونډه کې له افغانستان سره د ناتو پر دوامدار مشارکت موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی دی، له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د ناتو د مشارکت موده غزول شوې ده. تر دې وروسته د ناتو ماموریت اوږدمهاله دی، ستراتیژیک دی او په یو ډول به انکشافي اړتیاوو او اوږدمهال امنیت ته ځواب وویلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت څېړنه د 2018 کال تر پایه، د ناتو مشارکت له افغانستان سره تر هغه وروسته او له افغانستان سره د ناتو د مالی مرستو څرنګوالی به د ناتو د مشرانو په راتلونکي غونډه کې چې په 2018 کال کې په پولنډ کې کیږي په تفصیل وڅېړل شي. صلاح الدین ربانی وایي چې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو د مدیریت په برخه کې اغیزمن دی. د دغه ماموریت په چوکاټ کې ناتو شاوخوا 2000 پوځیان په افغانستان کې لري. د ناتو پوځي ماموریت د 2014 کال د دسمبر په 1 ختم شو او بیا د روان کال په پیل کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته سلام مشوره ورکول دي. بل لور ته د ناتو عمومي منشي وویل چې د ناتو راتلونکی ماموریت به په افغانستان کې ملکي ماموریت وي. یانس ستولتنبرګ تیره ورځ په انتالیا کې خبریالانو ته وویل: نن موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د غوڅ ملاتړ تر ماموریت وروسته هم پاتې شو. د ناتو راتلونکی ماموریت به ملکي وي او د ملکي کسانو له لورې به مخته وړل کېږي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو غړیو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخره په افغانستان کې د ناتو د دوامداره حضور طرحه چمتو کړي.
و امریدل چې ناتو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې بیا هم پاتې کیږي او په دې هیواد کې په نوی بڼه د ملکی چارو ماموریت مخته وړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انت به غوښ شو.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروسته سفر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هغه څه دي چې ګڼو لویدیځو ورځپاڼو پرې مقاله او لیکلې خبرې کړي. د وال سټریټ جرنل ورځپاڼه کابل ته د نواز شریف د وروستي سفر په اړه په یوه لیکنه کې وایي د پاکستان صدر اعظم په غیر معمولي توګه افغان طالبان په سختو ټکو وغندل. د لیکنې په وینا دا د دې څرګندوي ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ نوی تعامل دوام لري. ورځپاڼه وړاندې لیکي د سه شنبه په ورځ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر چې په افغانستان کې ملي والي د حکومت له رامنځته کېدو وروسته دې هیواد ته د نوموړي لومړی سفر دی. دا مسله په ډاګه کړه چې اسلام آباد چمتو دی له کابل سره راکړه ورکړه وکړي. ورځپاڼه وایي په کابل کې نواز شریف د معمول خلاف افغان طالبان په نوم یاد کړل او د هغوی په اړه یې لهجه سخته وه. ورځپاڼې د پاکستان د صدر اعظم دا څرګندونه راخیستي چې ویل د افغانستان له دښمنانو سره به د پاکستان د دښمنانو په توګه چلند کیږي او د پاکستان دښمنان به د افغانستان دښمنان ګڼل کیږي. وال سټریټ جرنل زیاتوي د نواز شریف د سفر له افغان لوري سره چې په خپل هیواد کې د 14 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي هیله مندي زیاته کړې، خو لیکي دا سينخ کاری چې په افغانستان کې د روانه جګړه زر پای ته ورسیږي. افغان طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره په رسمي ډول خبرې اترې رد کړي او په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د زور آزمایې په خاطر چې دا مهال د خپلو ناتو متحدینو ډېره کمه مرسته لري پراخ بریدونه پیل کړي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې پاکستان پر افغان طالبانو د اغېز لرلو خبره مني، خو وایي دوی په افغانستان کې روانې ناکرارۍ نه کنټرولوي. یو پاکستانی امنیتی چارواکی چې نوم یې نه دی یاد شوی او رسپانې ته ویلي د کابل غوښتنې د یو بل مخالفې دي. دوی له موږ غواړي چې طالبان وځپو، خو په عین حال کې غواړي چې پر طالبانو د خپل نفوذ څخه کار واخلو او هغوی د خبرو میز ته کینو. د پاکستاني چارواکي ویلي ته به یو سړی یا وژنې او یا به ورسره خبرې کوي. د ګارډین برطانوي ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه کړې. وایي په کابل کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو د وروستۍ غونډې پیغام دا و چې پخواني اختلافات به یوې خواته کوي او افغانستان او پاکستان دواړه به د یو دښمن خلاف جګړه کوي. ګارډین د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او منځنۍ اسیا د څېړونکي سکاټ سمټ له خولې لیکي له کلونو بې باورۍ او پر یو بل د تورونو له پورې کولو وروسته دواړه هیوادونه اوس نوي مشران لري او د دواړو ترمنځ دواړخیزه دوستانه لهجه صادقانه ښکاري. ښاغلی سمټ زیاته کړې د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو کې رامنځته شوی ټینګښت رښتینی دی، خو د نوموړي په وینا پوښتنه دا ده چې د اړیکو دا تودوالی به څومره دوام وکړي.
د سهار اته بجې او یوویشت دقیقې کیدونکې د ازادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسي جرګې پرون پریکړه وکړه چې د دې جرګې د امنیتي، دفاعي او نړیوالو اړیکو کمیسیونونه دي له امنیتي مسؤلینو سره یو ځای په هیواد کې د امن او ثبات په خاطر یوه اغیزمنه طرحه جوړه او د تایید لپاره د ولسي جرګې ته وړاندې کړي. د ولسي جرګې د مشرتابه په وینا دغه طرحه به تر تایید وروسته د اجرا په خاطر حکومت ته واستول شي، خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي ولسي جرګه د حکومت پر کړنو د څار حق لري. تفصیل د اجمل تورمان په رپورټ کې.
په هیواد کې د نامنیو زیاتوالي ولسی جرګه دې ته اړ کړه چې د یوې جامع او امنیتي طرحې د جوړولو پریکړه وکړي. د دغې جرګې د چهارشنبې د ورځې غونډه تر ډیره د امنیتي وضعیت د خوالي په هدف باس او وړاندیزونو ته ځانګړې شوې وه. تر ډیرو خبرو وروسته پریکړه دا شوه چې په دې برخه کې یوه طرحه جوړه او حکومت ته ولیږل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د نړیوالو اړیکو، دفاعي او امنیتي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د دغې طرحې د جوړولو په هدف د افغانستان د امنیتي ارګانونو له مسؤلینو سره یو ځای راغونډ شي.
سه کمیسیون دفاعي، امنیتي داخلي او کمیسیون روابط بین المللي، هر سه کمیسیون با مسؤلین امنیتي یک جا بشینن، یک طرح جامع امنیتی را برای امنیت افغانستان تدوین بکنه، در یک جلسه دیگه از ولسی جرگه روی اینمی طرح رایگیری خود داشته می باشیم و جانب حکومت روان میکنیم.
د خلکو استازو د نامنیو د لاملونو په اړه بیلابیل موارد په نښه کړل. د دفاع وزیر نه موجودیت د امنیتي ځواکونو ترمنځ د لازمې همغږۍ نشتون، پرانیستي سرحدونه د سولې په پروسه کې ابهام، د سرپرستوالیانو موجودیت له جګړې نه د پاکستان ملاتړ، بهرنی سیاست او د امنیتي مسایلو پر وړاندې د حکومت نه چندان پاملرنه په افغانستان کې د نامنیو مهم لاملونه وګڼل شول. تر دې د مخه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په امنیتي چارو کې د یو شمېر ستونزو موجودیت منلی او ویلي و چې د ډېریو دغه ستونزو ریښه په استخباراتي ضعف کې ده. خو د افغانستان اجرایه ستوای چې ولسی جرګه د حکومت پر کړنو د څار حق لري، خو حکومت په دې برخه کې په ځانګړو طرحو کار کړی چې په عملي کېدلو سره به خیلی سره وړنی ولرو. د اجرایي ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل:
د افغانستان د امنیت مسله د داخلي اول تر څنګ خارجي اول هم لري. ولسی جرګه د خلکو استازي دي، هغوی د نظارت حق لري، هغوی د حکومت له پلانونو، طرحو او فعالیتونو څخه نظارت کوي. ولې حکومت مشخصا د امنیتي برخې لپاره چې اساسي ضرورت او غوښتنه د خلکو ته پر واضحو طرحو باندې کار کړی دی، موږ هیله لرو چې په عملي کېدلو سره به ښکاره نتایج او دستاوردونه ولرو.
کارپوهان وایي چې په کار ده په هیواد کې د نامنیو ریښو ته پام او استخباراتي ارګانونه پیاوړي شي. د دوی په وینا که په دې برخه کې جدي اقدام ونه شي، د ستونزو کچه به تر دې هم زیاته شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ سحر لو وجود ما خام تر وو وجود پورې اوریدلای شي. کله سولې په خبرو کې خزو ته ونډه ورنکړل شي، دا خبرې به سمه نتیجه ورنکړي. پر دې مسلې د هغې غونډې برخوالو تاکید وکړ چې پرون په کابل کې جوړه شوې وه او پکې د هیواد له څلور دېرشو ولایتونو څخه له سلو زیاتو ښځو پکې ګډون کړی و. دوی دغه راز وویل: دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې باید د هیواد دیارلس کلنې لاسته راوړنې زیانمنې نه شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته رسمي تیاری نه دی ښودلی، خو افغان میرمنې په دې پروسه کې د دوی په شاملېدو تاکید کوي. په دې مقصد په لسګونو افغان میرمنو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د بدلون په لسیزه کې د افغان میرمنو د کړنلارې تر نامه لاندې یوه درې ورځنۍ ناسته تنظیم کړې ده. دوی وویل له مخالفینو سره د سولې د مذاکراتو ملاتړ کوي، خو په دې مذاکراتو کې د ښځو د برخې اخیستنې په اړه اندېښمنې دي. په جوړې ناسته کې د افغانستان د ښځو د چارو وزیر دلبر نظري وویل چې افغان میرمنې دا توان لري چې د سولې په ټینګښت کې فعاله برخه ولري.
در روان برقراری صلح و امنیت زنان منابع حیاتی و مهم برای
خزی د صلح او امنیت په چنګخت کې د یوې مهمې او حیاتی منبع حیثیت لري. که خزی د خپل نیکو مفکورو په کارولو سره د صلح او امنیت په چنګولو کې فعال برخه واخلي، په هواد کې صلح او ثبات ټینګیدلی شي.
دا ناسته د صلح او دیموکراسي لپاره د برابرۍ د مؤسسې په مرسته جوړه شوې ده. د سولې د پروسې لپاره د یو مشورتي میکانیزم جوړول، په دې برخه کې په پرمختګونو د خلکو خبرول او په کې د ښځو فعال ګډون هغه وړاندیزونه و چې په دې ناسته کې مطرح شول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پکواش په نامه د یوې مؤسسې لخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبانو د یو شمېر استازو په ګډون په قطر کې یوه غیر رسمي ناسته ترسره شوه. سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د خپلو اتو استازو ګډون تایید کړی، خو تاکید یې کړی چې دا ناسته د سولې په پروسه کې د ګډون مفهوم نه لري. د افغان میرمنو په دې ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي وویل چې د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو ګډون یو ضرورت دی.
برای گسترش فرهنگ سوم خانم ها نقش اساسی را بازی کرده میتونه.
د سولې د فرهنگ په پراختیا کې خزی اساسی نقش لوبولې شي. د خزو رای سرنوشت جوړون کړي پر دې مسله ټول سیاست مداران پوهیدل دي. د دې لپاره چې د سولې په پروسه کې د خزو برخه زیاته شي، د سولې د عالی شورا ترڅنګ د فعالو میرمنو یو مشورتي بورډ جوړ شوی او وبویني چې د سولې په مذاکراتو کې به خزی هم شامل وي.
په دې ناسته کې په افغانستان کې د کاناډا سفیر دیبورا لیونس د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو برخه اخیستنه مهمه وبلله او وویل چې د ښځو له ګډون پرته به دا پروسه ښې نتیجې ونه لري. څېړونکي وایي فعالې ښځې د دې لپاره د سولې په پروسه کې ونډه اخیستل غواړي چې د خپلو لاسته راوړنو او راتلونکو ټولنیزو فعالیتونو په اړه اندېښمنې دي. دوی په خاطر دې هم تاکید کړی و چې که د سولې مذاکرات کیږي، باید د دوی حقونه پکې خوندي وساتل شي.
د افغانستان نږدې 60 شرکتونه ادعا کوي چې امریکایي او ترکی کمپنۍ له دوی څخه څه باندې 100 میلیون ډالر پوره وړي دي. دغه شرکتونو له شاوخوا یو نیم کال راهیسې د خپلو پیسو د ترلاسه کولو لپاره افغان حکومت خبر ورکړی دی او د افغانستان د سوداګرۍ له خونې غوښتي دي چې له دوی سره د دې پیسو په وصولو کې مرسته وکړي. احمد شیبر موضوع د سوداګرۍ د خونو له مرستیال خانجان الکوزي سره شریکه کړې او لومړی دا پوښتنه کړې ده چې دا ستونزه ولې پیدا شوې ده. الکوزي په ځواب کې وویل
اساسی ستون دا ده چې دوی چې کوم قرارداتونه کړي دي، دغه قرارداتونه په قرارداتونو کې داسې لیکل شوی ده چې د دوی او د خارجي کمپنۍ په منځ کې چې کوم مشکل پیدا کیږي، باید هغه مملکت چې د کوم خلک دي هغه مملکت کې باید د دوی سره محکمه وشي او په هغه محکمه کې باید دوی شرکت کړي. چې دا ناممکنه خبره ده. موږ ته څوک پیزا ورکوي نه دوی هلته وکیل مدافع نیولی شي چې امریکا ته لاړ شي یا په سرتیر شه ترکیې ته لاړ شي. دا نو تاسو تجارت په دغه خلکو ستونزه مني او دا ډېره جدي ستونزه ده. د دولت نه او د عدلي ارګانونو نه تقاضا کوي چې دا د دې خلکو مشکل حل.
الکوزه صاحب محترم، که چېرته دغه ستونزه په دې حال وي نو د افغانستان دولت په دې برخه کې څه کولی شي؟
نو دا چون یو حقوقي مسله ده، رئیس جمهور په دې کتاب باندې هدایت ورکړو چې باید دا په حقوقي لحاظ باندې د قانون په رڼا کې باید حل شي. کارنوالی باید حل کړي. کارنوالی ته دا مسله تللې ده. متاسفانه دغه کمپنۍ ګانې چې دي، دغه کمپنۍ ګانې اکثره په افغانستان کې اوس نشته، د افغانستان نه وتلې دي. دا مشکل باید د امریکا د سفارت او د ترکیې د سفارت سره وزارت خارجه د طرفه نه جدي تعقیب شي چې تر څو دغه کمپنۍ په هغه ملکونو کې مجبورې شي چې دوی راشي، حساب ته حاضر شي او د دې خلکو پیسې ورکړي. نو موږ بیا هم متحق تجارت په دې باندې مصمم دی چې دا رسمان دولت ته اطلاع ورکړي. په راتلونکو کې موږ هم غواړو چې محترم رئیس جمهور ته بیا دا عرض وکړو چې د دې خلکو مشکل باید حل شي.
د سوداګرۍ د خونو له لوري نشي کېدای چې په کابل کې د ترکیه او د امریکا له سفارتونو سره ارتباط ونیول شي څو د دغو افغان سوداګرو او یا د دغو افغان شرکتونو مشکل هوار شي؟
ولې نه موږ څلور ځله د ترکیه د سفارت سره او د امریکا د سفارت سره تماس نیولې، رسمي مکتوبونه مو تلیکلي، اسناد موجود دي، دوی ته خواهش کړی دی دا موضوع حقوقي مسله ده، دا د خلکو جدي ستونزه ده، په دې کې په لسګونو خلکو ځان له دغه یو څو شرکت نه دي بلکې په لسګونو خلک دي چې هغوی د شرکتونو سره دعوې لري، په شرکتونو یې مالونه خرڅ کړي، ریګې پرې خرڅ کړی، تیګې پرې خرڅ کړي، شګې پرې خرڅه کړي، نور شیان او کار یې کړی، حتی مزدورانو کار کړی دی، ګلکارانو کار کړی دی، د ګلکار د مزدار د بنا د دوی پیسې هم پاتې دي. دا ټول موږ په تفصیل سره دغه سفارتخانو ته ویلي دي، مګر متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه سفارتخانو په دې باندې کمزور نه دی کړولی.
د سوداګرۍ او صنایعو د خون مرستیال خانجان الکوزیو چې د افغان شرکتونو د مسؤلینو د هغې ادعا په اړه یې خبرې کولې چې وایي امریکا او ترکی کمپنۍ له دوی څخه په لسګونو میلیون ډالر پور وړي دي او د پور له ورکولو ډډه کوي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خپرو. پر دې سربیره دغه راز د سیمې په اړه هم مطالب درته چمتو شوي دي. خو اوس به حمید هارون عثمان ته وارور کوچه د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په کابل کې د تیر شپې په حمله کې د دری برید کوونکو په ګډون اته تنه وژل شول. د راپورونو له مخې د کابل په کلوله پشته کې پر یوه مېلمستون د حملې په قربانیانو کې یو امریکایي او دوه هندیان شامل دي. افغان ولسمشر د هلمند لشکرګاه پر جامع جمعات پرونی حمله په سخت ټکو وغندله. پر دغه جمعات د شیو د تلفاتو شمیر لاسو ته ورسید. د ترکیې په انطالیا ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانیستل شوه په کتار 2018 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ پر جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان نږدې شپېته ساختماني او لوجستیکي کمپنیو ادعا کړې چې امریکایي او ترکی شرکتونه له دوی څخه څه باندې 3 میلیونه امریکایي ډالر پوره وړي دي. د پاکستان په سندي حالت کې نن عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تېره ورځ په یو بس کې د سند په مرکز کراچۍ کې 15 کسان ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان له مشرانو سره د امریکا د هغو هڅو په اړه خبرې وکړې چې هدف یې له ایران سره د یوې اټومي موافقې رامنځته کول دي. د عراق دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت د افراطي ډلې دوهم سړی د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. ناتو او اوکراین له روسیې غوښتي دي چې د دوی په وینا د اوکراین په ختیځ کې د دوامداره بې ثباتۍ لاسو لاس واخلي. او روسیا وایي چې پولیس ځواکونه به له بیلاروس، چین، هند او منګولیا سره یو لړ پوځي تمرینات د روان کال په دوهمه نیمایي کې وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو .org په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شي. ویډیوګانې او د غراز عکسونه هم لیدلی شي. د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم اوریدلی شي. پته مو ده ازادي رادیو .org وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبو کې 2 اونیز پروګرامونه درته خپرو. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د کراچۍ وروستي برید ته په کتو چې د ښځو په ګډون له 40 زیات کسان پکې ووژل شول او مسؤلیت یې هم داعش پلوه جندالله وسلوال ډلې منلی وایي داعش په پاکستان او افغانستان کې په دې وروستیو کې فعالیتونه زیات کړي او که چیرې د دواړو هیوادونو حکومتونه د دې ډلې په وړاندې اقدام ونه کړي ښایي دا ډله خپلو فعالیتونو ته زور ورکړي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق پرې رپورټ لري.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان اندېښنه څرګندوي او وایي چې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پاکستان کې ریښې ځغلولي چې ښایي د هېواد په ګډون به د سیمې لپاره ښې نتیجې ونه لري. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د چهارشنبې په ورځ د سند ایالت په کراچۍ ښار کې د اسماعیلي فرقې پر یو بس وسلوال برید وشو چې په نتیجه کې د 1400 ښځو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. د دې پیښې مسؤلیت د جندالله په نامه وسله والې ډلې ومانه. جندالله د تحریک طالبان پاکستان هغه ډله ده چې تېر میلادي کال په نومبر کې له دې تحریک لارې جلا کړې او د اسلامي دولت یا داعش وسله والې ډلې ملاتړ اعلان کړ. په عین حال کې د کراچۍ ښار یو امنیتي چارواکي د فرانسې خبري اجانس ته په وینو ککړ یو لیک هم ښودلی چې پکې د داعش په استازیتوب د دغه برید د مسؤلیت اخیستلو ادعا شوې ده. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي دغو پیښو ته په کتو وایي چې په دې هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت وسله والې ډلې ریښې ځغلولي چې ښایي پر پاکستان سربیره به د سیمې د هیوادونو لپاره ښه خبر نه وي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه عقیل یوسفزی چې په سیمه کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په اړه ژوره مطالعه لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
ګوره تر اوسه پورې خو چې بعضې واقعات شوي دي د هغې داعش ذمواري هم اخیستې ده او بیا چې انویسټیګیټ شوي دي هغه واقعات نو د هغې نه هغې طرف ته اشاره هم میلاو شوي دي. نو پاکستان کې بنیادي طور له د داعش تنظیم هم دی، د هغې بعضې کمانډران چې دي هغه هم خلکو ته معلوم دي. د دې نه علاوه دا هم ثابته شوې ده چې په افغانستان کې هم د داعش پاکستان کی امشتا کوآرڈینیٹنگ سسٹم امشتا ہم آہنگی بیا په جلال آباد کی واقع وشوا داغی ذمواری قبول اکڑا په کراچی کی کم واقع وشوا نو داغی ذمواری هم جندالله یا داعش قبول اکڑے نو دین آباد دا دعوی کول بالکل بے معنی لچے په پاکستان کی افغانستان کی داعش وجود نشتا.
دا پر روان کال کې د پاکستان په سند ایالت کې دویم خونړی برید دی. تر دې مخکې د جنوري په میاشت کې هم د دې ایالت په شکارپور خارګوټي کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 25 شهګان وژل شوي وو. په شکارپور کې د دغه ځانمرګي برید مسؤلیت هم جندالله وسله والې ډلې منلی او فهد مروت چې ځان د دغه ډلې ویان معرفي کوي د چهارشنبه په ورځ رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې دوی به په پاکستان کې پر شیګانو، عیسایانو او نورو مذهبي لږکیو دا ډول بریدونه لا نور هم وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا جندالله یا نورې هغه ډلې چې په پاکستان کې د داعش ملاتړ اعلان کړی د دې وړتیا لري چې دا ډول نور خونړي بریدونه وکړي، عقیل یوسفزی وایي:
تر څو پورې چې موږ د داعش اینټی شیعیزم کم د وو ایجنډا چې دا هغه باندې موږ نه پوه کړی نو دا وخت پورې دلته کې بهام وي. بنیادی طور له داعش وجود چې دی هغه د شیعاګانو یا د دغه نور خلکو چې په هغه کې اسماعیل خیا نوم راځي او هغه کې کوم چې د وهابیزم نه اخوا کوم مسلکونه وي هغه دوی خپل دشمنان ډیکلیئر کړي دي. او دغه صورت حال موږ په عراق کې مکتو، دا په شام کې مکتو، دا بیا په افغانستان کې هم داسې اطلاعات دي چې شمالي افغانستان کې چونکه د نورو مسلکونو خلک زیات د بدمرغه چې هلته کې دوی بعضې اټیکس کړي دي په دغه فلسفې یا دغه نظریې په بنیاد باندې چې دوی په پاکستان کې نه دا چې فورسز او ولس په نخه کې بلکې دغه خلک چې هغه د دوی نظریاتي مخالف دي هغې باندې هم دغه اټیکس چې دي نو د دې یو سلسله شروع کړي. د دې خبرې ډېر زیات امکان موجود دی چې په راتلونکي وخت کې د دوی په کاروایانو کې ډېر زیاته اضافه وشي.
د پاکستان جنوبی تجارتي مرکز کراچۍ له ډېره وخته د قومي، مذهبي او سیاسي تاوتریخوالي له ستونزو سره مخ ده چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالله حد افغان له هلمند د لیک چې په لشکرګاه کې طالبانو پرونی برید ډیر ظالمانه او وحشتناک و. طالبان ځان ته څنګه مسلمانان وایي؟ په اسلام کې خود مسلمانانو وژنه منع ده او طالبان په تیره بیا مسلمانان په نښه کوي او وژني. په افغانستان کې الله پاک دې په افغانستان کې سوله ټینګه کړي تر څو ورور وژنه پای ته ورسول شي. له نورستان ولایت نه قاری محمد مدني لیکي د کابل او هلمند پرونی پیښې غند مخالفین به هیڅکله هم په دغسې حملو سره خپلو شومو اهدافو ته ونه رسیږي، بلکې د مخالفینو دغسې ناوړه اعمالو په وړاندې به خلک خپله کرکه لا پسې زیاته کړي. ازادي راډیو اوري او سم دوه نس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې ژوند په شیبو کې واوري، پام وکړئ د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 23 مادې په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د حقوقو د څنګه مسؤول محمد اسعد صافی ملمدی. صافی صاحب محترم شرغلست،
ډیره مننه. زه هم په خپل وار د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
صافی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې څه ویل شوی دی؟
د اساسي قانون 23 ماده د علم او فرهنګ، ادب او د هنر په مورد کې ده چې دولت باید په دغه مواردو کې اغیزمن پروګرامونه ولري، او همدارنګه دولت مکلف دی چې د مخترع، مؤلف او د کاشف حقوق باید تضمین کی، او هغه د علمي تحقیقات په مختلفو برخو کې د دې څخه حمایت وکړي، ملاتړ وکړي، او د دې د علمي تحقیقاتو له نتایجو نه اغیزمنه ګټه واخلي، او د ته د قانون په رڼا کې عمومیت ورکړي تر څو د دغه تحقیقاتو نه اغیزمنه ګټه واخیستل شي.
تر اوسه پورې دغه ماده څومره تطبیق شوې ده؟ یعنی عملي جنبه تاسو څنګه ارزوي؟
نه یوازې د اساسي قانون وسلوختمه ماده، بلکې ډیر داسې مادې نور هم شته چې د اساسي قانون کې ډیر صراحت موجود دی، مګر عملی جنبه هغه څنګه چې لازمه ده، عملی جنبه یا اجرایی جنبه ضعیفه ده. د مثال په ډول د اساسي قانون د علم او د تعلیم په برخه کې هم صراحت لري، وایي چې تمام ابتدایي زده کړې حتمی او اجباري دي، مګر کله که دغه نه عملی کیږي یا څوک د دغه معنی ګرځي، د دغه لپاره اجرایی جنبه یعنی څه باید ورته وشي، کومه جزا ورکړ شي، دغه سه په عادي قوانینو کې دغه ته بیا توجه نه ده شوی، یا وایو چې مسکن له تعرض مسؤول ده یا ملکیت له تعرض نه مسؤول ده. کله چې که په دغه مسکن یا په ملکیت باندې تعرض کیږي، بیا په عادي قوانینو کې د جزا په قانون کې د دغه لپاره یا و تضمین نه ده موجود. تضمین یعنی دا چې یو مؤیده ورته نشته، جزا ورته نه ده تعین شوی. منګه تمام اورز پر رادیوګانو کې اورو چې څوک به په دې ځای کې دغه نظم کې غصب شوی، دلته دا نظم کې غصب شوی، مګر د دغه غصب لپاره د جزا په قانون کې چې څوک د چا ملکیت غصب کی کوم مواد مشخص نشته. همدارنګه په دې ماده کې د مؤلف او مخترع حقوق ته اشاره شوی ده چې دا دولت مکلف ده چې دا تضمین کی، او که هم مخترعین ډیر کم لرو، کدره شو مؤلف ته چې مؤلفین زیات لرو، دغه د مؤلف حقوق هم کسان په دغه مورد باندې قانون هم شته دی چې مؤلف دغه حق لري، دغه حق لري، مګر دغه حق د نقص په صورت کې چې څه باید وشي، د جزا په قانون کې باید مواد موجود وي، او د دې اساسي قانون مطابق یو تعداد مواد په اساسي قانون کې زیات شوی وي، او کوم مواد چې د اساسي قانون سره په تضاد کې واقعي هغه باید تعدیل شي. ولې لبده مرغه چې په عملی باندې ډیره کمه ده، یا وایو چې د مختارې حقوق باید دولت مکلفیت لري چې تضمینی کې منګه یو تاسو ټول افغانستان با د صدیق مختارې له نوم سره چې غت تخلص مختارې او ټول په دغه نوم باندې پیژنده. کله چې موږ په کمیسون کې د یو ځل راغې او شکایت یو چې زه دغه اختراعات لرم، او دغه اختراعات لپاره ما ته ځینې اسانتیاوي په کار دي، زیرات په کار د وسایل راته په کار دي چې دغه زه عملی کمه، او کنه زما دغه هغه نه نوښتونه نور خلک ګټه اخلي. په دغه مورد باندې موږ مکتوبونه ورکړې اداري امور ته، او کسه هم د په کراتو اداراتو ته تللی، مګر دغه ماده ته چې موږ ګورو عملی جنبه نه درلودله، چې دغه ته دغه زمينه نه مسایدېدله، دغه وسایل ته په اختیار کې نه ورکول کېدل چې څنګه د خپلو نوښتونو نه استفاده وکړي. دولت هغه مسؤل ارګانونه چې کومه اداره چې مسؤلیت لري چې دای به تشویق کړی وي، وای او د دل نوخ نه او اخترانه استفاده کړی و نه ده شوی، یعنی عملی جنبه دغه ماده ډیره کمه ده. هله ده چې حکومت او هغه څوک چې مکلف دي په عملی کولو کې توجه کی او محققین مؤلفین مخترعين ما هغه کمانداده باندې چې موجود دي دې ته باید زمينه مساعد شي چې د پرامه فکر باندې خپل کارونه وکي او خپل نوښتونه ته نورم پرمختګ ورکړي او تشویق شي نور هم وګړي چې خپل کارونه کې کوشش وکړي چې نوښت رامنځته کی نوې شهن رامنځته کی کشفونه وکي. د دې دولت له مکلفیتونو ده چې وسلوخته ماده په دې باندې تاکید لري.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس
کړی آزادی رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ورستې پښتنې په توګه د دې مادې د لا شامل کېدو لپاره څه کول پکار دي؟
د دې لپاره چې دغه ماده د اساسي قانون عملی بڼه پیدا کړي باید په عادي قوانینو کې د ته ځای ورکړ شي. کچېرې څوک د مؤلف حقوق تر پخو لاندې کوي دوی ته باید جزا ورکړ شي. یو مؤلف د پټې زحمت باندې یو کتاب لیکي، دغه کتاب نشر کوي خپروي، مګر بل وخت ګوري چې بدون د دې نه چې دی خبر شي په خپل سر باندې یو څوک د کتاب بیا تجدید چاپ ته ورکوي، بیا چاپوي په بازار کې خرڅیږي، مګر د دې نه څوک پښتنه نه کوي. ځکه چې کچېرې ته پښتنه وشي نو په قانون کې دته دا حق لري چې دته دا حق ورکړ شي، د حق محفوظ دی چې دا د حق لري چې بدون د دې نه څوک دا کتاب خپور نه کی خرڅ نه کی، مګر کله چې خرڅې څه باید ورسره وشي. په دغه مورد باندې باید د جزا په قانون کې ورته متخلفین او ته جزا ته ان کی چې دغه مانوي حق دی یو دی یو شخص چې دغه زحمت استلې یو کتاب لیکلې یو څه من سره وسیده دغه تلف نه کی. کله چې جزا دی او چې لپاره موجود نه، هر څوک دغه ماده نه دی حق نه سرغړونه کی او هغه حق تر په خولاند کی.
صفای صاحب ډیر مننه کور مودان.
متاسنه هم مننه کور ودان.
قدر من اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لې شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازي اوریدلې سي. تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو مرسته.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
که د خالو لخکری راغلی زبګو ملته د خپل یار دیدن ته زما درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلمو ومني. خدای دې وکړي چې تیرونی به در باندې په خوخی او خوشحالی سره تیر شي وي. دا د یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د ژوند په شیبو کې د یوې نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شویم. مینوالو، تاسو به د قافلې او یا هم د کاروان نوم حتمی اوریدلی وي. که چیرې مو په خپله نوې لیدلی نو د قافلې یادونې به مو حتمی له نیکونو اوریدلی وي. نن موږ غواړو د قافلو پر تاریخ او فلکلوریک ارزښت وغږیږو. هیله مند یو چې تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو تازه چې نور له وږمې رشیدي واورو.
عزتمنو اوریدونکو،
کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز نظام بنسټ یې ایښی، ورسره یو ځای قافلوي سفرونه رامنځته شوي دي. دوی دغه سفرونه په دې خاطر په قافلوي شکل کول چې د نورو له شره خوندي وي. سلګونه کاله پخوا به چې کله له یوې سیمې و بلې سیمې ته سوداګر د سوداګرۍ لپاره تلل، هغوی هم په قافلوي شکل سفر کوه، تر څو په لاره کې له غلو او نورو راپېښېدونکو پیښو د ښه مخنیوي لپاره یو لوی قوت واوسي. د کابل پوهنتون استاد یحیی همای وایي چې په پخوا وختونو کې قافلې ستر اهمیت درلود او د همدغه ستر اهمیت په اساس تر اوسه یادیږي. ده وویل
قافله فکر کوم چې د انسان د چکل چټولنه جوړ کړی دا نو قافله سم ور سره رامنځته شوې ده. ځینې زیارتونه او دینی مقدسات لکه اوس کعبه شریفه ته چې د ځینې اسلامي هیوادونو څخه خلک د فرضي د کومنې لپاره تلل، هغه خلک چې مالدار وو وسې درلودو خو مګر دې ته اړتیا درلودله چې په ډله ایزه توګه ولاړ شي، هغه په قافلوي توګه ولاړ شي. داسې احساسو چې یو خاص قافله، یو خاص جوړښت دا و چې یو خاص ډله، یو خاص قوم، یو خاصه قبیله یو ځای کې د یو بل ځای نه د انتقال په مخه خاص لیکدونکي څاروي لکه اوښانو نه کار اخیستو، همغه کسانو سرلاری موجود و، مشر به موجود و، همدا ډول د ملي برخه به موجوده وه، همدا ډول د لارې د رهنمایۍ برخه به موجوده وه، همغلته د همغه وخت سره مطابق تبابت به یې لیږدوه د ځان سره، یعنې په هغه ډول د تبابت یو شکل خو وجود لرلودو همغه به یې لیږدول. په ځینو قافلو کې په د همغه وخت سره مناسب اصله هم لیږدول کېده چې موږ لیدلې دي، ځکه د دې لپاره چې خوړونکي او دړونکي حیواناتو د هغه نه باد شي.
ښاغلی همای وایي چې پخوا به په قافله کې له یوه ځایه و بل ځای ته خوراکي او نور توکي د سوداګرۍ لپاره لیږدول کېدل، چې اوس د قافلې هغه شکل په ډېر څه توپیر سره لا هم شته.
پخوانی قافله زمونږ د اوسنۍ لیک د وسیدو یو بل ډول وو، یو پخوانی لرغونی ډول وو. که اوس موږ او تاسو وګورو کوم کنټینرونه چې انتقالوي ستر بار وړونکي موټرې او ټیکنالوژۍ لپاره مختک سره په نړۍ کې چې یو بل نه بل ځای ته برونه لیږدوي، دا هم په ډیرو نه عام سیمو کې که موږ او تاسو وګورو په ډله ایزه توګه لیک کوي، یعنی په ډله ایزه توګه عملونه د یو بل نه بل ځای ته انتقالوي. په ځینو سیمو کې سکوټ هم لري، مشخص سکوټ هم لري، یعنی امنیتی ساتنه هم لري. همدا ډول په دا کاروانونو کې اوس هم خوراکي توکي د ځان لپاره دوی برابروي او ځینې د موټرونو د خرابوالي او د وسایلو د جوړښت ځینې وسایل د ځان سره لیږدوي، یعنی ډول ډول اوس هم هماغه شکل دی. خو زمونږ اوښ یوازې اوس په ټیلر باندې بدل شوی دی، په ټیلا باندې بدل شوی دی.
د قافلې سردار مړ شي، د قافلې سردار مړ شي چې سوداګر جانان می کور کې پاتې شینه. استاد همای په شفاهي ادبیاتو کې د قافلې د ځای ځای یادونه هم کوي او وایي چې اوس نړۍ ټکنالوژیک پرمختګ کړی او کېدای شي چې اوس یې کارونه کم شوې وي.
تاثیرات ډیر زیات دي، ځکه ډیر زیات د دې سمبولونو د سمبول په توګه کارول شوی دی او ډیر زیات مسایلو لپاره دغه د تشبیه استعارې او د سمبول په توګه راوړل کیږي. دا کلمه د خلکو په ذهنونو کې اوس هم هغه پخوانی ښکلا ساتلې ده، یعنی تکرار تر اوسه د دومره نه ده تکرار شوی، دا کلمه اوس هم ښایسته معلومیږي چې په ځای باندې استعمال شي. فکر کوم چې د قافلې د هغه سره د ادبیاتو سره ډیره ژوره اړیکه پاتې ده، چې یو خو د قافلې وجب جدایی هم رامنځته کړه، یو څوک به په سفر تله، یو څوک به د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېده، د یو چا د یوې مور زوی به د یو ځای نه بل ځای ته په قافله کې تله، د یوې مېرمنې ابرومند مېرمنې خاوند به یو ځای نه بل ځای ته تله، هغې به خپل ماشومان خپل مینه به پاتې کېده. نو جدایی طبعا د جدایی او د بیلتون مسله چې ده هغه د مینو د خلکو د ټولنیزو کورنیو د مینو پر اساس باندې یعنی قافله و د قافلې سره جدایی او بیلتون هم ملګری و. د قافلې کلمه په ادبي لحاظ په فرهنګي لحاظ باندې د خلکو په ذهنونو کې زیات ځای لرلی دی او زموږ په ادبیاتو کې اوس هم استعمال لري.
د علوم اکاډمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع د قافلې لپاره د کاروان سرایونو یادونه هم کوي او دی په افغانستان کې د ورېښمو د لارې د تیریدونکو قافلو په اړه وایي.
د دې لپاره چې د قافلې خلک او د قافلې څاروي د شپې وږي پاتې نشي او بې ځایه پاتې نشي، د د دې لپاره دوی رباتونه او کاروانسرایونه جوړ کړي وو چې په یوه ټاکلې اندازه کې به د کاروان او قافله ورغلل او بیا بیا هلته شپه کوله. یعنې یو داسې سنجش به کړی وو چې په څومره ساعتونو کې دی وځای نه بل ځای ته په یوه ورځ کې کوم ځای ته رسیږي. نو په دې اساس به هلته کاروانسرایونه وو او خلکو به د دوی دپاره د خوراک او د دوی د څارویو دپاره د خوراک وسایل برابر کړي وو او دوی به خپل لازمې پیسې ورکولې او هلته به شپه تېروله. خصوصا کله چې دوه دوه نیم زره کاله وړاندې د ورېښمو لار جوړه شوه د هند نه به بلخ ته بیا به د بلخ نه چین او داسې د ایران په لور قافلې تللې. نو په هغو وخت کې دې ته لا ضرورت پیښ شو په لارو کې علاوه د دې چې کاروانسرایونه او رباتونه ورته جوړ شوي وو په لارو کې ورته نښانونه یا مینارونه هم جوړ شوي وو چې کاروان لاره غلطه نه کړي. د کابل د چکړیو مناریو له هماغو مینارونه دي چې تقریبا 2000 کاله مخکې جوړ شوی وو. علاوه د قافلو د کاروانونو نه به هغه زیارت کوونکي چې د بودایی آثارو لپاره راتلل هغو به هم په همدې لارو تګ کاوه او دا مینارونه به د دوی د رهنمایی لپاره جوړ شوي.
قافله ګرم نه ده سالار په ګډو وډو سر دی پریښې ده د منزل لار په ګډو وډو سر دی. اوریدونکو په قافله کې سالار هغه څوک دی چې د قافلې مشري په غاړه لري او که چیرې سالار خپله لاره غلطه کړي نو ټوله قافله په غلطې لارې وربرابرولی شي. د کابل پوهنتون له یوه بل استاد محمود مرهون سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې. په مرکه کې ښاغلي مرهون په قافله کې د رباط یادونه هم کړې ده.
قافلې به موږ همیشه د دې لپاره تړلې چې د سوداګریو لپاره تړل کېدې، د سیاسي سفرونو لپاره تړل کېدې، د جګړو لپاره تړل کېدې. او هر قافله خپل یو مشر به درلودي، د یو مشر د خوا به رهبري کېدله او یو به لارښود درلودي چې هغه به لاره کتله او ساتونکي به درلودله چې خپله پیره به کوله په وخت پر وخت. او په هر پړاو کې به یو رباط درلودي چې دغه رباطونه اوس هم موجود دي او اوس هم خلک د رباطونو په نامه پیژني. او د دوی اکثره سفرونه به دستور پر حساب و، یعنی خلکو ته هغه خلک به د قافلې هغه دغه د مخ سړی و چې هغه ته به ستوري ور معلومه چې دغه لار داسې په دغه ستورو باندې. او که موږ چې به دغه د مخه تللي هغه ته به جرس ویلی چې د قافلې مخکې به روان وو او هغه آواز به کوي او ټول خلک به په هغه آواز پسې پسې و، ځکه قافلې خلک به نه سره دغه کېدل پوهېدل.
دغه تاسې رباط یاد که دغه څه دي؟
رباتونه په مجموعي توګه دغه سیزایونه چې دی ول تاغزه محفوظ ګڼي د ځان لپاره اول ته بوبه پیدا کېدل. نو دغه ځای کې به د شپې د تیر د لپاره پاتې کېدل، هلته به اوسېدل یو شپه به تیرې ول بیا به حرکت کوي. اکثره وخت به دغه رباتونه د اوبو پر ځایونه و. ډېر هغه خلک چې ډېر غټ خلک و هغه به د رباتونه چېرچې بیا ربات جوړ کړي، هلته به شپه جوړ کړي، هلته به یو منار هم دروي. لکه احمد شاه بابا رباتونه په ټوله افغانستان کې ډېر مشهور دي. احمد شاه بابا چې کله سفرونه کول هر ځای چې به شپه تېرول هلته به یو منار دروي.
په اوس وخت کې څه فکر کوئ د قافلو کاروانونو څرکونه شته او که نه؟ کوي آیا تغییر کړی او که نه؟
موږ دوه ډول قافلې اوس لرو. یو قافلې دي چې اوس هم پر اهلي حیوانات چې هغه یوازې د کوچانو خلکو تر منځ پاتې دي. بل ډول قافلې زموږ سیاسي دي او اجتماعي دي او د میلو قافلې دي چې د موټرونو په وسیله کېږي. اوس هم که تاسو ګوري د جنوب غرب حوزې یا په مجموعه کې د لوی کندهار له سیمو څخه تاسو وینئ چې ځوانان په موټرونو کې بستا شل پنځه موټر یو ځای روان، یو ډول کالي اغوستي، یو ډول لباسونه اغوستي، یو ډول بوټونه پښو یې روان دي د ګل سرخ میله. دا هم یو ډول قافله ده. بیا چیرې درېږي؟ صرف وسایل یې تغییر کړي دي، نور قافله ما قافله ده.
د کابل اوسیدونکي شکریا وایي چې که څه هم دی په خپله قافله نه درېدلې، مګر د قافلې په اړه یې له نورو مشرانو خبرې اوریدلې دي.
اوس پیشرفت هم سوی ټکنالوژي هم پیشرفت کړی او سهولتونه هم هلته راغلي. ډېر وسایل ترانسپورتي وسایل هم ډېر شوي دي. ډېر په کم وخت کې یو څوک کولی شي له یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره ورسیږي. نو زکه په قافله کې لاش ډیر وخت هم نسی او ډیر سره کوون کيده، نو په دې خاطر اند قافله یعنی دومره دود نه ده، یعنی استاسته هغه په خاني دودونه یا په خاني امکانات او غل مندزي او جاي نوې امکانات نو سهولتونه نسی او په خاده حکومتونه منظم نه او حکومتونه منظم شوی دی او کولی سلیوي واده بل هوا ته په نور وسل کې صفه.
دو ویشت کلن ځوان خالد تکل هم بیا ورته خبره کوي او وایي چې نړۍ ورځ تر بلې د ټکنالوژیکي کېدلو په خوا روانه ده.
څومره چې نړۍ د مډرنیزم یا نویوالي خواته ځي، زموږ د فرهنګ هغه پخواني توکي ورځ تر ورځه له منځه ځي او له کاره لویږي. پخوا که سفرونه یا له یو ځایه بل ځای ته تګ راتګ د قافلو په واسطه کېده او خلک به د جنګ او یا د یو بل کار لپاره ډله کېدل او د یو قافلې په شکل به له یو ځایه بل ځای ته تلل. دا موږ د فرهنګ یوه برخه ده او په تیرو کې دغه ډول ارزښتونه وو، خو اوس چې نړۍ ډیره مخته تللې ده، اوس د ترانسپورت ستونزې هوارې شوي دي، موټرونه ډیر دي، حتی هوایي سفرونه اوس ډیر دغه شوي دي، نو دغه څه له منځه تللي دي او هغه یوازې د فرهنګ یو جز دی چې موږ یې په تاریخونو کې لولو، موږ یې په داستاني ادبیاتو کې لولو.
خوږو اوریدونکو، زموږ نننۍ خبرونه هم دلته تمامېږي. کوم رادیو ټلیفونونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره دا 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چلی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري یا ولولئ.